ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اور کې ازادي راډیو ټکی کام د غرض انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه هم صافي اوریدلی شي. د سهار له وو بجو ده ماخام تر وو بجو د امریکا د ازادي راډیو خبرونه اوري او د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې سپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او لوی خارونو کې د اف ام 15.5 په د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې له دې چې د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي د پیکینګ او چین د اړیکو په اړه یو مطلب راخلو. د پیکینګ او بخې د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو په اړه، د پیکینګ او اسلام آباد د اړیکو نږدې کېدو ته نوې ډلۍ او واشنگټن اندېښنه لري. د پاکستان نږدې متحد چین ژمنه کړې ده چې په پاکستان کې به د 46 میلیارد ډالرو په ارزښت پراختیایي بېلابېلې پروژې عملي کوي، خو له پاکستان سره د چین مرستې یوازې په ملکي پروژو پورې نه محدودېږي، بلکې دواړه هیوادونه پراخې پوځي اړیکې هم لري. فرشته جلالزی د رویترز خبري آژانس د راپور نور جزئیات وړاندې کوي.
د چین حکومت په سږکال په پاکستان کې 46 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. دا په یو بهرني هیواد کې د پانګونې لپاره سږکال د پیکینګ تر ټولو ستر مالی تعهد دی. د چین حکومت پلان لري چې په ټول پاکستان کې د ریل ګاډي پټلۍ، د ګاز نلیکي او د سړکونو جوړولو سترې پروژې بشپړې کړي. په پاکستان کې د چین د پانګونې اندازه د ټولې نړۍ د پراختیايي پروژو لپاره د امریکا تر کلنۍ بودیجې زیاته ده. د رویټرز خبري آژانس په وینا د پاکستان او چین نږدې کېدو او د هغوی د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا هند او امریکا ته اندېښنې پیدا کړې دي. رویټرز وایي په پاکستان کې د چین داسې سترې پانګونې د پیکینګ په سیاسي کړیو کې د اسلام آباد موقعیت لا پیاوړی کوي. رویټرز د مثال په توګه د ګوادر بندر د پروژې یادونه کړې چې له بشپړېدو سره به یې 3000 کیلومتره سرک چین او پاکستان سره ونښلوي. دا سرک به د پاکستان له ګوادر بندره د چین تر قاشغر ښار پورې ورسیږي. پاکستان په 2014 میلادي کال کې په دې بندر د جوړېدو چارې و چینایي شرکت ته وسپارلې. د رویټرز په حواله چین به د ګوادر له لارې د عربو خلیج ته لار پیدا کړي او د دې سیمې تیلو ته به نږدې سي. چین به همداراز پر ګوادر بندر د خپلو تجارتي مالونو او نورو صادراتو اندازه هم زیاته کړي او له سیمې سره به یې تجارتي روابط لا ټینګ شي. پر دې علاوه چین له پاکستان سره پوځي مرستې هم کوي او د چین په ختیځ سمندر کې د دواړو هیوادونو ګډو پوځي تمرینونو د هغوی ترمنځ د ګډو ستراتیژیکو ګټو او همکاري عمق څرګند کړ. د رویټرز په حواله چین په تیرو 2 لسیزو کې په پاکستان کې 6 اټومي ریکټرونه جوړ کړي او داسې ګڼل کېږي چې د یو بل اټومي ریکټر د جوړولو پلان هم لري. چین د دې سیمې په هغو هیوادونو کې ګڼل کېږي چې په 80 کلونو کې له پاکستان سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په جوړولو کې مرسته کړې وه.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بلی دي، نه می څوک ما پرې دا وری خدای راستي کو زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د انصاف پلټه کې د خبرونه درنو خوښونکو تر هر څه د مخه ما اجمل تورمن سلامونه او منې خدای دې وکړي چروغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو د ظلمو په دغه خبرونه کې د ملک عبدالرقیب همدرد چې د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ وسیدون کړي د ستونزه راخیستې ده. تقریبا عمومي ستونزه ده، یعنی دغه ستونزه په اواري سره به یوازې ملک عبدالرقیب نه بلکې په دغه ولسوالۍ کې نور په لسګونه کورنۍ هم هوسا شي او آرام شي. د ملک عبدالرقیب ستونزه څه ده دا به په خپله لدنه واورو.
زه ملک عبدالرقیب همدرد د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ خطاج سره په تماس کې ما
مهرباني وکړئ ستونزه مو څه ده؟
ستونزه ما تورمن صاحب دغه ستونزه ده چې په دونوي کې د تستینابي دیوالو چې هغه د دې خوانه منګ اریزا تکمیله کړې ولسوالۍ او د ولایت له خوانه ولاړ وزارت ته انکشاف ته او د هغه زینه د سروې امر او د ډیزاین امر راغی. نو په دو نوي کې دغه زمونږ هغه دیوال استنادي سروې او ډیزاین شو چې په هغه وخت کې زمونږ په جرباو ځمکه د سیند په مقابل کې قرار درلود. نو په هغه وخت کې دا زمونږ مشکل ته دولت توجه نه کوله. سی په درې نوي کې ویور، سی په څلور نوي کې ویور، سی په دو نوي کې ویور. نو اوس زمونږ دغه مشکل دا ده چې اوس کورو ته اوس نږدې شوی او تهدید ټول کورو ته ده. هغه ځمکې خو د دې ولس بېچاره له منځه لاړه. که چېرته دو نوي کې مونږ ته کار سوی وای نو زمونږ اتیا فیصده ځمکه پاتې کېده. که درې نوي کې راته سوی وای نو پنځوس څلوېښت فیصده پاتې کېده. که څلور نوي کې سوی یو شل فیصده دېرش فیصده خو پاتې کېده. خو مګر متاسفانه چې ټوله ځمکه له منځه لاړه او اوس کورونه کورو ته نږدې شوي دي. نو په هغه ارتباط سره ځمکې خو د بېچاره او خلکو له منځه لاړلې. اوس مونږ غواړو د محترم وزارت احیا او انکشاف نه چې مونږ ته دغه استنادي دیوال دغه مونږ ته جوړ کړي چې زمونږ او دغه ولس کورونه د دغه د سیند د خطر نه محفوظ شي.
ملک صاحب، تر دې مخکې مو له چا سره په دې اړه خبرې کړې وې؟ له محلي چارواکو سره یا له نورو سره؟
بلې، تورمان صاحب محترم او وزیر صاحب برمک سره په دو نوي کښې م ورته تللی یم چې کله دا پروژه اخېستې په درې نوي کښې م تللی یم. امرونه یې م را کړي، هغه یې م را کړې. ما ویل چې زه کېږي نو کار راغلی یم بېرته وطن ته. نو بیا دوه میاشتې درې میاشتې بعد بیا هم تللی یم، کوم نتیجه یې نه ده ورکړې. نو په څلور نوي کښې محترم وزیر صاحب نصیر دوراني ته هم زه په هغه کښې پرو سال اسمبلۍ په میاشت کښې لاړم او هغلته هغه هم یو هغه یې عریضه یې ولیکله چې دغه هغه ته هغه کوي په تطبیقي پلان کښې شامل کړي. خو هر کال چې زه تللی یم په دو نوي کښې تللی یم هر په تطبیقي پلان د کار کښې شامل شوی. په درې نوي کښې یم، په څلور نوي کښې یم، نو پېنځه نوي یې نه ده. هم په دې ورځې کښې دوه درې ځلې زه لاړم، مګر وزیر صاحب ته م نورو مسولینو ته م داسې زمونږ هغه ونه شو چې مونږ په ځن هغه سره م لیدلی وای او کتلی او ملاقات م ورسره کړی وای. نو ځکه تاسې ته م زحمت در کړه چې دغه د خلکو او د ولس هغه څه ځمکې چې ولې هغه خو لاړلې. نو اوس دغه د بېچاره او خلکو دغه کورونه چې پاتې دي، نو اوس مونږ د محترم وزارت انکشاف و دیهات نه دا خواهش لرو چې اقلاً دا زمونږ کورونه د دغه ولس بېچاره دغه محفوظ کړي.
بله ملک صاحب، تاسې دغه موضوع په خپله شخصي ډول باندې څېړلې او که نه د خپل لغمان ولایت د مقام له طریقه مو څېړلې؟
خبره دا ده محترم تورمان صاحب چې دغه نه ده د ولسوالۍ له خوا نه د ولس له خوا نه لیکل شوی ولسوالۍ ته چې دغه زمونږ مشکل ده. بیا تللی ولایت ته، ولایت نه شورای ولایتي ته، شورای ولایتي نه بیا تللی دلته چې هغه څه تللی مرکز ته، مرکز ته بېرته هدایت د سروې او د ډیزاین یې راغلی په دو نوي کښې. او دغه چې ډیزاین سروې یې شوی ده او نور زیاتې د دو نوي کښې م پاتې شو، درې نوي کښې م پاتې شو، څلور نوي کښې م پاتې شو. په دې کښې دولت هم خبر ده، رعایت هم خبر ده او اسنادونه زمونږ همغلته په دې درې څلور کلو کښې قرار ارابیس کښې قرار لري.
مننه ملک صاحب، موږ به هڅه وکړو چې ستاسې دغه ستونزه د کلیو او پراختیا وزارت د مقام سره شریکه کړو چې په دې برخه کښې ولې تر اوسه پورې څه کار نه دی شوی.
مهرباني، کور ودان، خیر دې شي. مونږ هم غواړو چې په هغه دغه ولس بېچاره ته او دغه ځمکې چې لمان دغه کورونه یې فضل محفوظ ساتي، دوی خپل آرام ژوند ته دوام ورکړي.
د انصاف په لټه کښې
د ښاغلي ملک عبدالرقیب همدرد ستونزه مو د افغانستان د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزارت له ویان ښاغلي اکبر رستمي سره شریکه کړه. ښاغلي رستمي په اړه راته وویل:
عرض بکنم کې وزارت احیا او انکشاف دهات در 34 ولایت افغانستان در سکتورهای مختلف پروژه.
باید عرض وکړم چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت په بېلابېلو سکتورونو کې پراختیایي پروژې پلي کوي. خو دا چې د لغمان په ځانګړي ډول د قرغیو ځمکې د سیلابونو له خطر سره مخ دي، موږ د استنادي دیوالونو ډیری پروژې په لغمان کې درلودې. ښایي چې زموږ دوست د دې شاهد وي چې د کلیو پراختیا وزیر دوه میاشتې مخکې لغمان ولایت ته سفر درلود او قرغیو ولسوالۍ ته هم لاړ، او موږ هلته د استنادي دیوال نو څو پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د څو پروژو عملي کار مو رسمن پیل کړ. د ولایت د مقام په تالار کې د بېلابېلو ولسوالیو له مشرانو سره د وزیر په ناسته کې ډېریو د استنادي دیوال او د سخاک د پاکو اوبو د پروژو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. نو دغه وزارت هڅه کوي چې په لغمان او بیا په ځانګړي ډول قرغیو ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو پروژې زیاتې کړي. نو که دوی د دا شنستونزو سره مخ وي پروژې نه تطبیق شوي، نو په همدغه ورځو کې دغه وزارت ته راشي چې زموږ ستونزه تخنیکي بور ته راجع کړو چې وی څېړي، او که مستحق وي نو سل په سلو کې ستونزو ته رسیدګي کیږي او پروژې پلي کیږي.
بررسی بکنه در صورت که اونا مستحق بدن 100% به مشکلشان رسیدگی میشه و پروژهشان تطبیق میشه.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا د دې اونۍ خبرونه چې تاسو واوریدله تر بلې مو پلوی او بخون کې خدای سپارو. خو په تلو تلو کې د تلیفون شمیره له ځان سره یاداش کړئ، تاسو کولی شئ خپل ستونزې په دې شمیره له موږ سره شریکې کړئ، 0992 9 3 تاسو کولی شئ یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره په دغه شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ډېر ځله لیدل شوي چې دوستان د نورو مسایلو لپاره هم په دغه شمیره اړیکې نیسي او تقریبا یو ډول مزاحمت ایجادوي. نو له دوستانو هیله کوو چې دغه شمیره یوازې د انصاف په لټه کې د خبرونې لپاره ده. چې تاسو خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ نو کولی شئ چې په همدې شمیره له موږ سره اړیکې ونیسئ. ښه ونه ولرئ.
د انصاف په لټه کې
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما قسیم سولمل سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې داونه په افغانستان کې د میشتو بهرنی ځواکونو لویاند جنرال چارلز کلیولند سره مرکه لرو.
Thank you very much, Mr. Cleveland, for making time with Radio Azadi to discuss a few...
Dere manana shagale Cleveland chi lazadir do saram marake ta hazir soli. So da Afghanistan parda zin masayla bandi khabiru wakdu. Laka tsanga chi ta supo hiji, Afghanistan po rustei ki da shadidu khunarayu pisho shahidu. Chi da Taliban alakwa, da ilanso pisar lanayu amaliyatu sara irtibat lari. Khalak dere ndishmandi. Mujwaru istasu nazar walalu chi aya sharait sumra jididi.
Your response is really the situation that much serious? What's your assessment?
The terrorist attack, in our view, is disappointing on several levels. And
تروریستی حمله زمونږ په باور په بیلابیلو برخو کې ناامیدي رامنځته کوي. لومړی دا چې طالبانو فرصت درلود د سولې خبرو ته حاضر شي، خو اوس دوی جګړه غواړي او دا هغه څه دي چې دوی یې کوي. که د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه خبرې وکړم، لکه څنګه چې تاسو ورباندې خبر یاست، دوی هم د شفق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. دوی د دغو عملیاتو لپاره ډېر تبلیغات وکړل څو یو بیا طالبان د سولې بهیر ته وهڅوي. خو د تېر او سږ کال ترمنځ ستر توپیر دا دی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه سږ کال ډېر یرغلیز کار کوي.
And essentially taking the fight to the enemy. And let me talk again about Taliban. As you know, it's the most dangerous.
اجازه راکړئ یو څو نور هم د طالبانو په اړه خبرې وکړو. دا چې هغه په افغانستان کې تر ټولو خطرناک وسله وال ډله پیژندل شوی ده، لکه څنګه چې دوی په خپل بیان کې ویلي چې سږ کال به ډېرې سیمې ونیسي. ستاسو په باور آیا دوی به داسې وکړای شي؟ د دوی حالت او موقف تاسو څنګه ارزوئ؟
I think their position, they finished the year feeling pretty strong.
دوی د موقف په اړه به وایم دوی د قوت د احساس وخت نور پای ته رسیدلی. دوی د پخوا په پرتله زیاتې سیمې ترلاسه کړي. اساسي پوښتنه دا ده چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به څه وکړي. موږ باور لرو چې سږ کال به دوی د تیر کال په پرتله ښه کار وکړي. له دې سره سره د طالبانو د تیر کال او د سږ کال هدف دا دی چې د افغانستان زیاته برخه ونیسي. دا په دې پورې اړه لري چې دوی زیات مشروعیت ترلاسه کړي، او هم په دې پورې اړه لري چې دوی یو مرکز لاسته راوړي څو ترې حملې وکړي. دوی به ونه توانېږي چې زیاته برخه ترلاسه کړي څو د ځان لپاره خوندي ځای ومومي.
Afghanistan. Tell me why do you think that
ولی به افغان ځواکونه سږ کال بریالي وي؟ آیا هغوی خپلو کې همغږي ښه کړې، او که آیا دا چې د پخوا په پرتله دوی ښه تجهیز شوي؟
یقینا
ځینې مسایل شته. لومړی دا چې دا یو نوی ځواک دی، خو له دې سره سره دوی د تیر کال څخه ښه تجربه لري. دوهم دا چې دوی په خپلو ستراتیژیو کې بدلون راوړی دی، او اوس دوی زیاتې پوستې له منځه وړي او ځواکونه یې په هغو سیمو کې ځای پر ځای کړي چې د دوی لپاره ښه نتیجه ولري، او دا یو مهم کار دی. بل دا چې دوی د قلو اردوګانو، لیواګانو او کنډکونو د رهبرۍ په کچه بدلونونه راوړي دي. بل برخه د روزنې ده، دوی وتوانېدل نوره روزنه هم ترلاسه کړي. زه به په هلمند کې د 215 قلو اردو مثال درکړم چې موږ په وروستیو کې ورسره په زیاته روزنه کې مرسته وکړه او مثبته لاسته راوړنه مو لرله. وروستی مورد دا دی چې دوی نوي امکانات ترلاسه کړي کوم چې مخکې یې نه
درلودل. And then finally is that they have new capabilities which they didn't have last year.
Like kum imkanat.
Like the A-29s which are the fixed wing aircraft that can provide direct.
Like in na wishaluta ke chikawle shi du dui la para maribawi mlatar barabar kri. Salur la dagu aluta ku tsakham da us amalan faaliyat kawi. Dui MD-530 dawla helicopter lari aw da garaz drone aluta ke lari chikawle shi du dui la para istighbarati malumat chamtu kri. Dui la makhina pailman ke da galuta ke karawle suz makani faaliyatuna wazari. No da درې مورد لکه تجربه د ستراتیژي بدون او نوې امکانات هغه څه دي چې دوی به دروان کال پترڅ کې د دوی سره ډیر مرسته وکړي.
And then these new capabilities are the three things that will really help them out.
And beside the Taliban as you mentioned in your last
report. د طالبانو ترڅنګ په افغانستان کې شپږ نورې ډلې هم شته، لکه څنګه چې تاسو په وروستي راپور کې ورته اشاره وکړه. آیا تاسو فکر کوئ چې دغه ډله به هم د طالبانو په څیر افغان امنیتي ځواکونو ته ګواښ پیش کړي؟
We are concerned and it's really
مونګه د خمنیو او دا واقعنه او پیچلې خوځښتې لیوي خو طالبانو د دغه ډلې دوه هم کس په توګه د سراج حقانی په نومولو سره وتوانیدل لاقانی ډلې سره اړیکې ټینګې کړي. دا قانی کسان تر ډیره پر خپل ډلې ډیر تمرکز کوي. خو دا قانی او یمن زواهری پر وسلو سره طالبان وتوانیدل تر یو بری د خپل ملاتړ ټینګ کړي. خو د دې ترڅنګ د ملا منصور د مشروعیت خبره هم خپل ځای ده. دا چې منصور په ډیر مرموز چاپریال کې واک ته ورسید، د موضوع هم په دوی کې ځینې اختلافات رامنځته کړل. د دې ترڅنګ د مخدره موادو د تجارت موضوع موږ د طالبانو ترمنځ د مخدره موادو د سوداګرۍ د کنټرول پر سر خپل منځنۍ جګړې ولیدلې چې معلومدار د ملا منصور د کوکنارو او مخدره موادو د تجارت کنټرول ته ډېر لیوالتیا لري.
تاسو د القاعده او الزواهری یادونه وکړه. راپورونه ستا چې دغه ډله په افغانستان کې د تیرو دو یا درو کلونو په نسبت بیا فعال شوې، آیا دا رښتیا دي او که دي نو دلیل
What's the reason?
We believe that there continues to be an al-Qaeda presence. What has happened over the last couple of years?
مونږ باور لرو چې القاعده الله هم دلته حضور لري. په تیرو څو کلونو کې دوی د هند په نیمه وچه کې نوي فعالیتونه پیل کړل چې پر افغانستان، پاکستان، هند او بنگلاديش تمرکز لري. مونږ باور نه لرو چې د دوی شمیر به د پام وړ زیاتوالی موندلې وي یا به د افغانستان دولت ته یو ستر ګواښ وي. خو هغه څه چې مونږ موندلې دا دي چې دوی به د طالبانو ملاتړ کوونکي ووسی، دوی به د طالبانو لپاره ښه امکانات او روزنې برابرې کړي.
provide a capability that the Taliban may not have.
And do you think
No tas fikr kawi da dui da nawi faaliyatuna da ijabawi che pawandi da nariwali tolin la khwa nor iqdamat hamusi.
We think we need to remain focused on al-Qaeda.
من فکر کوم چې پر القاعده ډلې په همدې کچه فشار ساتلو ته اړتیا لرو. سربیره پر دې چې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه کوو او له طالبانو سره مبارزه کې د هغوی مرسته کوو، موږ تل پر القاعده خپل فشار جاري ساتلی او هر کله چې دوی سر پورته کوي موږ ځپلې دي.
نو د القاعده بیا فعالیتو ته په کتو فکر نه کوي چې د ایساف ماموریت په افغانستان کې لکه څنګه چې تم ورڅ کېدل دومره بریالي نه وو.
Successful and effective as expected.
What we do believe is that al-Qaeda in the course of the last 15 years has been significantly diminished.
زمون په باور al-Qaeda په تیرو 15 کلونو کې په کافي اندازه ځپل شوې ده. که تاسو وګورئ چې په 2000 لومړی یا هم 2003 او 2015 کلونو کې دغه ډله په کوم حد کې و، نو نن دا غوي ورتیا په کافي اندازه راکمه شوې ده. خو بیا هم دغه ډله شته او که غوي ته په دوامدار توګه پام ونه شي نو دوی به ژر بیا راوټو کیږي.
They do have the ability to regenerate.
And let me talk ask a question about the
اجازه راکړي د قاتم بلاتړ ماموریت ځواکونو له خوا د هوایي بریدونو په اړه هم پوښتنه وکړم. په دغه بریدونو کې تر ډیره کوم ډول هدف ګرځول کیږي او د سش کال په ترڅ کې څومره هوایي بریدونه سوي دي؟
Yes. Sure. The main target right we were authorized to target to go after two terrorist groups.
هغه ډلې چې موږ د هدف ګرځولو اجازه لرو هغه د القاعده او داعش ډلې دي. د روان کال په ترڅ کې ډېرې دا ډول حملې د داعش پر ضد وې. زیاتره یې ښایي په ننګرهار کې وې او یو محدود شمېر یې هم په جنوب کې. د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر یو دېرشمې پورې سل دا ډول حملې شوې دي.
But the majority have been there. Just under 100 counterterrorism strikes focused on Daesh and focused on Al-Qaeda.
دا حمله په یوه سیده حمله ټل پر وړاندې وي که د نورو ټل پر ضد به هم وسی.
Against these two groups or other group like Taliban will also be included in these airstrikes. They will be targeted.
They will not be under a
نور ټل به د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزه کې شامل نه وي. دوس لپاره یوازې مونږ اجازه لرو چې Al-Qaeda او Daesh هدف وګرځو. دا به وکتل شي چې نور ډلې ائتلافي ځواکونو ته څه ډول ګواښ رامنځته کولای شي.
Primary offensive targeting is against Al-Qaeda and Daesh.
And one more issue about the air strikes.
یو بل پښتنه هم د همدې حملو په تړاو پروستي کې داسې راپورونه خبره سول چې د نړیوالو ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې خاصه په ننګرهار او پکتیکا کې ملکی کسان هم تلف شوي دي. ستاسو ځواب په دې اړه څه دی؟
We have heard of these allegations of civilian casualties and we take those very very seriously.
مونږ د دغو تورونو په اړه اوریدلی او مونږ به دا جدي نیسو. په پکتیکا کې هم داسې وایي دا وشول چې هوایي برید کې 10 یا 13 ملکیان وژل شول. زمونږ څېړنې لا هم جریان لري خو لومړنی راپورونه مودا تاییدوي چې مونږ سم هدف ټاکلی وو. خو مونږ ډېر وخت پر دې تېروو چې سیمه وڅارو او له بېلابېلو استخباراتي لارو کار واخلو. مونږ دا کار د څو ورځو لپاره کوو تر څو خپل هدف وټاکو. کله چې هدف وټاکل شي نو بیا هغه تاییدوو او د پکتیکا په پیښه کې مونږ همدا وکړو. خو بیا هم مونږ تحقیق کوو او هیله لرو چې ډېر ژر نتیجه ترلاسه کړو. ولې زمونږ ټول مړنیو راپورونو پر اساس په دغه حمله کې هیڅ ملکی خاصتا هیڅ ماشوم او ښځه نه وژل شوی.
نو د یونما د روسي راپور په اړه ستاسو خبرګون څه دی؟ په کوم کې چې راغلي چې د وسلوالو ترڅنګ افغان او نړیوال ځواکونه هم د ملکیانو په وی برخې تلفاتو کې شکیل دي.
یقینا
یونما یو معتبره اداره ده او دوی عالی کار کوي. هغه څه چې مونږ ټول منو دا دي چې په هر اندازه ملکی تلفات بیا هم زیات دي. دوی نه ما راپور خي چې شپیتف صد تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي او هغه تلفات چې د افغان امنیتي ځواکونو یا ائتلافي ځواکونو لخوا رامنځته شوي اندازه یې 19% شاوخوا ده. بیا هم زه فکر کوم چې مونږ به 19% لامل نه یو خو دا منو چې مونږ د یو شمېر تلفاتو لامل شوي یو. بیا هم مونږ ټول هڅه کوو چې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هر ډول اقدامات وکړو.
یو بل موضوع دا چې په افغانستان کې د داعش د شمیر په اړه بېلابېل نظرونه شته. روسي چارواکي وایي داعش ډله په افغانستان کې 10,000 جنګیالي لري. آیا دا رښتیا دي؟
We don't see those same numbers and I did see that report that
مونږ په دې شمیر کې نه وینو او ما د روسي چارواکو دا راپورونه هم اوریدلې دي. زمونږ په باور داعش شمیره به د یو نه تر 3,000 پورې وي. دا معلومه ده چې دا به دقیق ارقام نه وي خو دا ډېره ستونزمنه هم ده چې دقیق ارقام لاسته راوړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیت او د امریکایي ځواکونو د یو اړخیزو هوایي حملو په نتیجه کې فکر کوو چې د دوی شمیر به ډیر کم شوی وي. خو دا شواهد مونږ ته لیدلی چې وخی د دوی شمیر به تر 10,000 وي.
But we have not seen evidence to suggest that there are up to 10,000 Daesh here.
Yeah. And do you think during that
تاسو آیا فکر کوئ دوی به دومره ورته ولري چې د افغانستان گاونډیو خاصا شمالي گاونډیو ته ګواښ رامنځته کړي؟
Well, you know, of course the Russians and the other northern neighbors are very concerned about that.
روسیا او د افغانستان شمالي ګاونډیان اندېښمن دي. تر کومه چې مونږ داعش په عراق، سوریه، شمالي افریقا او نورو سیمو کې لیدلي، دوی دا وړتیا لري چې جګړې ډېر ژر پراخه کړي. داعش یو سیمه ییزه مازله ده. د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره او د شمالي ګاونډیو لپاره بالقوه مازله ده. دوی په ننګرهار کې لیدل شوي، همدارنګ د دوی نخې په کونړ او غزنی کې لیدل شوي دي. دا په دې معنی نه ده چې دوی شمیر زیات دی، بلکې دوی له یو ځای نه بل ته د ځان د بقا لپاره ځي. خو بې له شکه داعش ډلې یو سیمه ییزه مازله ده او په دغه سیمه کې د داسې ډلې موجودیت چې په عراق او سوریه کې له وسلوالو سره اړیکې ولري د سیمې او زموږ ټولو لپاره بده خبره ده.
یو وروستۍ پوښتنه، ټاکل شوی وه چې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان له حالاتو څخه یوه ارزونه وکړي او نتایج اعلان کړي. آیا دغه ارزونه بشپړه سوې ده او آیا د دغې ارزونې له مخې به کوم احتمالي وړاندیزونه ولري.
Yeah, he has not yet finished that assessment. He is still working on it very aggressively right now.
دغه ارزونه تر اوسه نه ده بشپړه شوې او جنرال نیکولسن په شدت ور باندې کار کوي. دغه ارزونه پر اساس به دی په افغانستان کې د شپږو وسلوالو ډلو حالات او نفوس وارزوي او دا مشخصه بکړي چې د خپل ماموریت لپاره نور منابع ته هم اړتیا لري او که څنګه. وروسته به بیا دی په دې اړه کار وکړي چې د قاتل ملاتړ ماموریت څه ډول افغانستان سره سم مرسته کولی شي. اوس یوه پوښتنه شته چې ناټو او غړي به یې له افغانستان سره څومره ژمن وي. باید یو وار بیا ووایم چې ناټو امریکا افغانستان ته ژمن دي. خو د جنرال نیکولسن د ارزونې له نتایجو نه پرته دا واضح ده چې د امریکا متحده ایالات افغانستان سره ژمن دي.
The United States, in this case of this assessment, is committed to Afghanistan.
Thank you very much.
You are bienvenue, General Cleveland, Stasula Marakitsaha.
Interview with us. Thank you very much.
Thank you. It's a pleasure.
Manana, Stasukham, Chimwak Marak, Manana.
لالی بمی بیمار نشی یا نه